سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مخام شپک بچې شوې تاسو اوس موږ خک څلور ساعته د ساده رادیو نوورې د سهار شپګو د مخام تشپګو په لاندو صفونونس یوش او پنځه ویش مترو د مخام شپګو د سهار تشپګو په منځني صفدو شپګ نویس موږ خک اوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د قطر په پلاسمین دوه کې د ملګرو ملتونو په کور وبتو پر افغانستان دوه ورځې غونډه نن او سبا دوام کوي. اټکل کېږي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ناتو پخانی ملکی استازي نیکولاس کی لازده رادیو سره خبرې کولې. هیله مند دی د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې پرمختګ وشي. هغه وویل هیله مندي زیاته ده او ښه ده چې هیله مند اوسو. د هغه په خبره چې د دوهې غونډې په باب څه لاس راوړنې به ولري او دا دی واقع بیندی. هغه وویل چې فکر کوم ښه پرمختګ به ولرو په دې شرط چې ګډونوال وکړی شي د ځانګړي استازي پر ګمارنه او د فریدون سندرلی اوغلو د بې پرې ارزونې د سپارښتونو په عملي کولو وتوانی یو پر ځای او ځانګړي اجماع باندې سلا شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سندرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت په باب د څو میاشتو په موده کې خپله بې پرې ارزونه برابره کړه او د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې امنیت شورا ته یې وړاندې کړه. په دغه ارزونه کې د افغانستان لپاره د یو نوي ځانګړي استازي د ګمارنې سپارښتنه هم شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویل شو د دوهې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل شو. د دوهې په تیره غونډه کې شاوخوا نهه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شوې وه. طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې چې طالبان د دغې نه بللتیا له امله ناراضه وه. د بغلان لپاره د طالبانو چارواکي وایي د سلنګ لوی لار د درنې واورې او طوفان له کبله نن مازیګر د تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بغلان لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې په وینا راپور کړی چې د موټر چلوونکو مسافرو غوښتنه یې کړې چې تر بلې خبرتیا پورې دې پر دې لاره د تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د سلنګ لوی لار روانه میاشت لږ تر لږه دوه ځلې د درنې واورې او طوفانونو له کبله د لنډې مودې لپاره تړل شوې ده. د سالنګ لوی لار کابل له نه شمالي ولایتونو سره نښلوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خامه پرس خبری اژانس د مسؤول منصور نیکمل د خوش کېدو خبر ورکړی دی. نیکمل د شنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا ونیول شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن یک شنبه په اعلامیه کې ویلي د دغې خبریال د خوش کېدو هرکلی کوي. خود رسنیو په چارو کې د حاکمو چارواکو بنسټونو د خلاتو د خبریالانو خپل سری نیونه د قانون خلاف کاری بللی دی. د اعلامیې له مخې منصور نیکمل د هغه راپور په اړه امر بالمعروف ته احضار کړی شوی و چې د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو د روستۍ و نیونه او په کابل کې د ښځو پر حضور د هغو تغیض په اړه و. د طالبانو استخباراتو او امر بالمعروف وزارت زیات و خبریالان د رسنیو کارکوونکي او نور فعالان په یو بل او په یو او بل نوم نیسي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د رسنیو د قانون له مخې خبریالان په خپلو ټولو مسلکي چارو کې آزاد دي او مسؤلان دي قربان دي محدودیت نه لګوي او نه دي دوی ګواخي بلکې دوی ملاتړ دي وکړي. د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی چې نن ماسپخینې وی زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیالوژي سروې ادارې په وینا د دې زلزلې د شدت اندازه د رښتر په کچه 15 درجې وه. ویل شوې ده زلزله تر ځمکې لاندې 10 کیلومتر ژوره وه او بلخ ولایت یې ولړزاوه. د بلخ د ولایت لپاره د طالبانو ویاند حجي زید په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې په دې زلزله کې چاته زیان مالی یا ځاني زیان نه دی اوښتی. او د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناولنی چې د جمعې په ورځ د روسیې په یو زندان کې ساور کړل وای چې په روسیې کې د بدلون لپاره به د ناولنی لید ژوندۍ ساتل کیږي. د الکسی ناولنی ویان دی کیرا یرمشن پرون شنبه په مرکه کې رویټرز خبري اژانس ته ویل چې خپل رهبر مو له لاسه ورکړ خو خپل نظریات او اعتقادات مو نه دی ویللي. د روسیې د یمالو نسیتس سیمې د زندان چارواکو تیر جمعه د کرملین د منتقد او څلوېښت کلن الکسی ناولنی مړینه تایید کړه. د دوی په وینا نوالنی ترجمه د قدم وهلو پر مهال بهوشه شو او وروسته معلومه شو چې هغه ساور کړی دی. د نوالنی کورنۍ غړو او هغه ته نږدې کسانو د روسي په زندان کې د هغه مړینه هم تایید کړې ده. د کرملین دغه منطقې د هغه تورون له کبله چې ویل کېږي تر ډېره سیاسي انګیزه لري نیول شوی او زندانی شوی و. خبرونه مو واوریدل وړاندې مجله کې را سره دا مطلب واوریدل شي. په دوه کې د افغانستان په اړه غونډه راوبلل شوې ده. دغه غونډه نه ځینی افغاني نجونې غوښتنې لري.
نه اصلا د طالبان حکومت رسمیت ونه پیژني.
چولی د افغان نجونی وای چې طالبانو حکومت په رسمیت کې ژوندل کیږي د سره جوړ په دې غونډه کې چولی طالبانو ګډون نه دی کړی په دې ډول موضوعات خو رسدر تا جوسیات لرو همدارنګ د مونیخ امنیتی غونډه ته په هم ورشو چې دولس هیوادونه یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د خزو پولاندې دي جنسیتی زورونی ته د پای ټکی کیږي چې کوم هیوادونه د غوښتنه کړې په دې اړه هم درته جوسیات لرو همدارنګ د افغانستان د محلي خورو د بولانی ڈبا ہم در تجوزی در پچوزی کاروباریان شکایت کے بچے کارو نہیں خنے دی پر مطالعہ بمشتا نڑی تا ہم تم کی گو ملتیا موارا
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری ٹولگا
بیا مستری مشای په دې خبری مجله کې موزه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی دا خطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتو پر افغانستان دور زنی غونډه نن سبا دوام کوي. اټکل کې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم خبري وشي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربهتو د دوحې دوه ورځې غونډې لومړنی ورځ د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په سلام مشورو د تړلو دروازو تر شا پیل شوه. په دې غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 15-23 هیوادونو استازي ګډون کړی. د افغانستان د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د مدني ټولنې د فعالانو په استازیتوب لطف الله نجفی زاده او د ښځو د حقونو د فعالانو په استازیتوب محبوبه سراج میترا مهران او شاګل رضایی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. کته هم په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور و نه بلل شو. د ملګرو ملتونو سیاسي او د سولې جوړونې چارو ډیپارټمنټ تیر ورځ د یو اعلامیه په خپرولو سره ویلي د دوحې په دوهمه ناسته کې بحثونه به د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک په چوکاټ کې ترسره شي کوم چې غړي هیوادونه هڅوي چې په هیواد کې د نړیوالې ښکېلتیا د زیاتولو په اړه غور وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیو غلو په دوحه کې د خپلواکې ارزونې او د هغې وړاندیزونو پورې اړوند بحث کې برخه واخلي. د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بس وشي. هغه څه چې طالبان یې مخالف دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي که څه هم په دوحه کې د ځانګړو استازو په دوهمه غونډه کې ګډون نه کوم خو هیله لرم چې دا د کلیدي اړخونو ترمنځ د معنی لرونکي او ټول ګډونه خبرو اترو لامل شي چې پکې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په اړه بحثونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي راتلونکې تګلاره باید د ښځو د حقونو په چارو کې د متخصص استازي ټاکل وي چې دنده یې له طالبانو سره تعامل نه بلکې د طالبانو د سرغړونو په وړاندې د همغږي نړیوال غبرګون هڅول وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سیاسي او قونسلي استازولۍ د دوحې د غونډې په اړه د یو اعلامیه په خپرولو سره ویلي د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه به په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره د یوې اغیزمنې نړیوالې کړنلارې د یقیني کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ وي. په دې اعلامیه کې دغه شان نغلي تمه کیږي په دوحې او راتلونکو نورو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو او په ځانګړې توګه جنسیتي اپارتاید او د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ترتیبات شامل وي. د دوحې په لومړنۍ غونډه کې چې د 2023 کال په مې میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په قربتوب جوړه شوې وه طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې طالبانو یې له امله انتقاد کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربه توب پر افغانستان د ورځنی غونډه پیل شوې ده چې نن او سبا به دوام وکړي. لکه څنګه چې واوریدل په دې غونډه کې د دې احتمال شته چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه خبرې وشي، او د دې ترڅنګ د ښځو استازي د مدني ټولنې استازي دغې غونډې ته ورغلي دي. ویل کېږي چې د ډېرو هیوادونو استازي هم پکې شته. ده په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکی غاوس جانباس را سره خبرونه کړي. جانباس، طالبانو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې و، خو طالبانو ویل چې د دوی ورتګ ګټور نه دی. که چېرې طالبانو دغه غونډه کې ګډون کړی وای، فکر کوي که پایلې چیرته را برسېره شي یا د خبرې اترې چې کوم کیږي یو څه به لوری بدلوه؟
سلام اغلی سیال، تاسو ته او ټول اوریدونکو ته ګوري. طالب یو عجیب او غریب پدیده ده په دې دنیا کې چې ساره نه دی لیدل شوی، یعنی د قرنو د پیړیو نه را پدې خوا. طالب ته د افغانستان برخلیک، طالب ته د افغانستان ژوند، طالب ته د افغانستان ارزښتونه مهم نه دي. دوی ته مهم وای دا ارزښتونه، که د افغانستان تاریخ، د افغانستان نوامیز، د افغانستان ښېګڼه دوی ته مطرح وای، دوی باید د هر تریبیون نه استفاده کړې وای او د افغانستان نوم یې جوړ کړی وای. د افغانستان هغه
جانباسب که دغه مسایل چې تاسو یادونه وکړي او اړخ ته پرېږدو، دوی اوس پر افغانستان واکمن دي، او فکر نه کوي که چیرې دوی غوښتلی دغه مایکونه یا کوم تریبیونونه چې دوی ته ورکول کېږي وی کاروي د خپل بقا لپاره ولې دا کار نه کوي؟ په دقل دوی جدي په خاطر په واکه پات شي
ګوري کنه. خو دغه د دوی هغه ناپوهي خو دوی پروسه کال که تاسو په یاد ورتيږي د منره متحد څخه یو نماینده راغی، یو استاد راغی چې لار کندهار ته. دوی هغه ملاحبت الله چې چانه دی لیدلې په سرګو، هغه دغه سره خپل حضور ته ونه منه. اما وګورئ چې نن سبا معادلې څومره تغییر کړی دی. نن سبا دوی زاری کوي، وي موږ ته پروتوکول راکړي، د ملل متحد تر منشي د موږ سره وګوري، موږ ته د امارت ووایي، موږ ته د دولتي تشریفات راکړل شي او دا چې نورې ښه. اوس
که چېرې جانباز صاحب دوی د دغې تشریفات غوښتنه کوي، خو دغه د تشریفاتو یو برخه ده چې یو غونډه کې د ګډون بلنه ورکول کېږي، له دوی غوښتنه کېږي چې راشي ګډون وکړي، بیا هم نه ځي.
ګوري اغلیشا، دا تاسو ما چې عادي افغانان استو کنه، موږ او تاسو دغه طالبانو ته رای ورکړی ده، زموږ د رای چا پوښتنه کړې ده؟ دوی مشروعیت دننه په کور کې نه لري، او دنیا په دې پوهیږي چې دوی د طالبو دغه اساسي ضعیفه کرکه ده. درست، کله چې ته دننه په کور کې مشروعیت نه لري، ته څنګه پروتوکول غواړې د نړیوالې په کچه؟ تاته څوک درکړي دا پروتوکول، دا تشریفات؟ د نننه په کور مشروعیت پیدا کړي، صحیح ده چې ته حاکم یې، یو مجرم به هم یو ځای کې غلا کوي په هغه کور به هغه حاکم اوسي، یو زندان کې د هغه زندان عامر په هغه زندان باندې عامر هغه دی حاکم دی، اما هغه مشروع نه دی.
جانباس دا چې اوس دوی ګډون نه ده کړی، ځینې داسې کسانې داسې څیرې په دې غونډه کې سره راټولې شوې دي چې هغه په تېر نظام کې ښکېلې وې، په ځانګړې توګه هغوی چې د ښځو د حقونو په دفاع کې په دې غونډه کې خبرې کوي. فکر کوي دا به یو ډول امتیاز شي د طالبانو مخالفانو ته چې له نړیوالو سره کښېني او خبرې اترې وکړي؟
بل شکه زه نه پیژنم، خو هلته که د اغلی سراج مطرح کېدل اوسېږي، خو اغلی سراج ډېرې ملي ښځه ده، د هغې غږ باید واورېدل شي. نه پوهېږم هغه بله اغلی رضایي چې د هغه هم ډېر ملي دریز درلودو په همېشه په پارلمان کې، نور کسان به هم اوسېږي، زه داسې مشخص خبر نه یم. په هر حال خو هغه ځای کې چې ته نه یې، هغه ځای کې ستا مخالف کار کوي. طالبانو هغه عدم موجودیت د سیاسي درایت یو ځلی بیا ثابت شو چې دوی میدان پرېږدي، د دوی هغه ځای کې چې باید لاړ شي او ځان نه دفاع وکړي هلته نشي کولی، هلته دوی پروتوکول غواړي.
جناب صاحب وخت کم ده، که چیرې په دې باندې خبرې وکړو، په دې غونډه کې حتما د ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې هم بحث کیږي او دا یو له مهم موضوعاتو د دې غونډې ده. که چیرې دغه اندېښنې چې اوس مال په افغانستان کې نجونې ورسره مخ دي، دغه محدودیتونه چې دوی ورسره مخ دي مطرح شي، فکر کوي بیا به نړیواله ټولنه دغه هیوادونه چې ورغلي دوی به وکولی شي یو فشار وسیله پیدا کړي په طالبانو باندې دغه کوم محدودیتونه چې په افغان نجونو باندې وضع کړي دی اوس راکم کړي؟
او فکر نکوم چې طالب د تیو پدیده اوسېږي چې هغه دې خبرو ته تسلیم شي. طالب په زور پوهېږي، طالب په فشار، فزیکی فشار مني، بل کوم فشار یا تطمی باید نور پیسې ورته ورکړي شي. دوی اوس په روغدي شوي دي، په پیسو، په لویو لویو پیسو هر هفته دوی ته جاري دي پیسې. دغه دوه شیان که تعمیل شي په دوی، یعنی د زور او د افغانستان خلک که مقاومت وکړي، استقاق وکړي. البته چې دا زموږ انتخاب نه دی، دا هغه انتخاب دی چې طالب موږ مجبوروي، د افغانستان خلک مجبوروي چې استقاق ته ورشي. او بل مادي مالی فشار چې دوی هغه چې عدم د موجودیت مالی امکانات سره مخامخ شي چې خپل وږي پاتې شي، هغه وخت کې بیا دوی د ښځو حقوق ته، د انسان حقوق ته، د بشر حقوق ته او په ځانګړي توګه د ښځو حقوق ته بیا تمکین کوي. دوی فکر کوي چې دنیا غولوي، اماده افغانستان باندې.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکي غوث جان باسو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې موږ سره د دغه ناستې په اړه او د طالبانو د نګډون په اړه خپل تحلیل شریک کړو. دا چې د افغانستان په اړه د دوحې په دورزنی غونډه کې د نګډون په اړه د طالبانو د حکومت پریکړې څه خبرګونونه راپارولې په دې راپور کې اورو.
یو شمیر سیاسی کارپوهان د افغانستان په اړه د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت د نه ګډون پر پریکړه نیوکه کوي او یو تیر وطنې بولي. یاد غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د 15 هیوادونو او د افغانستان په چارو کې د سیمې سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون د یک شنبه پورې پیل شو، دوشنبه به هم دوام لري. دغه غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی وو. که څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو هیله څرګنده کړې وه چې طالبان به د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د طالبانو حکومت د شنبه په ورځ ناوخته په کنایه امیز ډول خبر ورکړ چې په یاده غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي شوي چې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته سرګنده کړي چې که د دوحې په راتلونکي غونډه کې د وازنی مسؤول لوري په توګه ګډون وکړي او که د افغانستان د پلاوي یعنی طالبانو او ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په اړه د ښکاره خبرو اترو زمینه برابره شي، د طالبانو حکومت ته به ګټور وي. خو د اعلامیې له مخې په دې برخه کې د پرمختګ د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په دې غونډه کې د طالبانو بې پایلې ګډون اغېزمن نه دی بللی. د افغانستان د کورونیو چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې له ګډون کولو څخه د طالبانو د حکومت انکار کولی شي د دوی نړیواله انزوا لا پسې ژوره کړي. هغه زیاته کړې دا پریکړه ښایي د افغان ټولنې له نورو برخو سره د خبرو اترو له لارې سیاسي جوړجاړي ته د یو لوري په توګه د طالبانو د حکومت اعتبار نور هم کم کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو میرویس آشف توای د دوحې په ناسته کې د طالبانو له نه ګډون سره شونې ده چې دغه د عمل ابتکار په تدریجي ډول د طالبانو د حکومت او د هغوی د ملاتړو له واکه ووځي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ممکن ده چې مخالف لوري د امریکا پر وړاندې وکولی شي یو شمېر نور هیوادونه هم خپل لوري ته راکش کړي، نو د دې امکان شته چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو له لاسونو څخه دا ابتکار عمل په تدریجي ډول ووځي. دا به په تدریجي ډول له نن ورځې او سبا پیښ شي.
د سیاسي چارو بل پوخ طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوحې په غونډه کې له ګډون څخه په انکار سره د ملي ګټو پر ځای د خپل ډلې ګټو ته لومړیتوب ورکړ او دا کار به د دې لامل شي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب او نور هم انزوا ته ولاړ شي.
در افغانستان نتیجه
په افغانستان کې به د دې پریکړې پایله دا وي چې اقتصادي وضعیت به خراب شي، ډېری ځوانان به ناهیلي شي، افغانستان به له نړۍ څخه ګوخه پاتې شي. یو زیات شمیر ځوانان بل خپل کورنۍ سره کډوالۍ ته دوام ورکوي او کومو 15 کال وروسته د طالبانو دغه پریکړه وګورو د ان خپل هوی ته هم یو حکیمانه پریکړه نه وي
نبوده حتی بر خودشان.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د دوه په دویم غونډه کې لګډون څخه انکار کړی چې د ملګرو ملتونو لخوا د غونډې ته د دوی پر بلنه د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو او د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو لخوا نیوکې شوې وي. د دوه لومړی پړاو غونډه د 2023 کال په می میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په کوربتوب جوړه شوې وه، خو د طالبانو حکومت د غونډې ته نه و بلل شوي چې د طالبانو له سختو نیوکو سره مخ شوي وه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرسخت منطقې د الکسی ناولنی مړینې ګڼو روسانو ته ټکان ورکړی دی، لکه چې هغه د روسیې په زندان کې ساور کړه. په لزګونو کسانو په یاد د درناوي مراتب پر ځای کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د بشري حقوقو یو پیژندل سوی ډله وی په روسیا کې څباندې 400 کسان چې د کرملین مرسیوي سرسخت منتقد الکسی ناولنی ته د درناوي او دعا په نیت راټول سیو نیول سوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته خبر لمخې د روسیې په یو زندان کې د 24 کلن ناولنی ناڅاپي مړینه د ډیرو روسانو لپاره یو سخت گزار و چې خپل هیلیه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکو برخلیک په باب په دې سرسخت منتقد پوری غوټه کړې وي. تیره جمعه او شنبه په سرګونو کسان چې د ګولو ګډي او شامي ورسره وي د ځپونکو اقداماتو د قربانیانو په محلونو کې ناولنی ته د درناوي او دعا مراتب پر ځای کړل. د او وی ډی داش انفو په نوم د بشري حقوقو ډلې د معلوماتو لمخې تر پرون ماشام 401 کسان د روسیې په څباندې لسو شهرونو کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د دې ډلې په وینا له دې جملې څباندې 200 کسان د روسیې په دویم لوی شهر سنت پیټرزبرګ کې نیول سوي. د ناولنی د کورونې غړو او هغه ته نږدې کسانو د روسیې په یو زندان کې د هغه مړینه پرون شنبه تایید کړه. د دوی په وینا ناولنی تیر جمعه د قدم واهلو پر مهال بې صد سو او وروسته معلومه سو چې هغه ساور کړی ده. د کرملین دغه منتقد د هغو تورونو له کبله چې ویل کیږي تر ډیره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زنداني سوی وو. په سنت پیټرزبرګ کې محکمو تیر جمعه د نیول سو کسانو له ډلې د 24 تنو ته امر کړی چې له یوې تر شپږ ورځو پورې په جیل کې وي. د محکمو چارواکو د شنبې ناوخته وویل نه نور کسان جریمه سوي دي. د او وی ډی داش انفو په نوم د بشري حقوقو ډلې په وینا په مسکو کې لږ تر لږه شپږو کسانو ته امر سوی چې 15 ورځې په زندان کې تیر کړي. دغه ډله وایي یو کس په جنوبي شهر کراسنودر او دوه نور په بریانس کې بندیان سوي. ناولنی په داس هل کې مړ سوی چې ټاکل سوی په روسیا کې را روانه میاشت د ولسمشرۍ ټاکنې وسی او تر ډیره اټکل کېږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږو کلونو لپاره پر قدرت پاتې سي. د شنبې په ورځ هم د الکسی ناولنی د مړینې علت نو پټاګه سوی او دا هم معلومه نه ده چې روسی چارواکي به د ناولنی مړی د هغه کورنۍ ته وسپاري کنه. د ناولنی ډلې د شنبې په ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري. د غړلې پر چارواکو تور ولګوي چې په لوی لاس یې د ناولنی د مړی سپارل ځنډولې دي. ناولنی د 2021 کال د جنوري پر 18 د مسکو په هوایي ډګر کې له جرمني تر ستنېدو وروسته ونیول سو او هغه په جرمني کې د مسمومیدو له کبله تداوی کېده. کرملین د هغه په مسمومیدو کې خپل دخالات رد کړي وو. ناولنی په هغه وخت کې له هواده بهر د مشروطي ازادي له شرایطو د سرغړونې له کبله په 2.5 کال باندې محکوم شوی وو. د روسیې د حکومت دغه منتقد د 2022 کال په مارچ میاشت کې د سپکاوي او درغلي په تور په 9 کلونو باندې محکوم شو چې د هغه ملاتړی وای. دا تورونه سیاسي انګیزه لري. وروسته د روسیې محلي چارواکو د ناولنی د اداري فساد ضد بنسټ او شبکه یو افراطي سازمان اعلان کړ او د ناولنی تر نیول کېدو وروسته د هغه فعالیت بند کړ. د تیر 2023 کال په اگست میاشت کې یوې محکمې د ناولنی د بند موده 900 کلونو ته وغځوله او ناولنی هغه زندان ته ولېږي چې امنیتي تدابیر یې سخت دي.
له خبرونو ور اخوا
پا په داسې حال کې چې د ټیسټ اتلس په پاڼه کې د افغانستان پیرکی او بیا د نړۍ د سلو غورو خوړو په نوم لړ کې شامل شوی، په افغانستان کې د پیرکی یو شمیر پلورونکي وایي چې ګټه وټه یې د پخوا په څیر نه ده. دا چې ولې تفصیلي په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان نوموتي خواړه پیرکی د ټیسټ اتلس وی پاڼه کې د نړۍ د سلو غوره خوړو په نوم لړ کې دا ځلې یولسم ځای خپل کړی. په افغانستان کې یو شمیر پیرکی پلورونکي وایي چې د خلکو د مالی وضعیت د خرابوالي له امله اوس پیرکی پخوانی بازار نه لري. دوی وایي چې پخوا د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او ډیر خرڅېدل. د دوی په خبره پیرودونکي ډیر محصلین او یو شمیر هغه کسان دي چې بازار ته د پیرلو لپاره ځي. د کابل په میرویس میدان سیمه کې د پیرکیو یو پلورونکي دانش ازادي رادیو ته وویل:
قدر کې سابق می گرفتن او خرید بولانی زیاد بوتم.
موږ ته په خوا په شان اوس ډیر پیرودونکي نه لږ پونځي تړلي دي. په خوا په خلکو د پونځي او مخکې پیرکی اخیستم، اوس د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خرڅلاو کم شوی دی، څوک دومره پیرکی نه اخلي.
وخت از دغه وضعیت اقتصادي مردم هم خوب نه دی، به مخاطر فروشات از رقم شده و قدر کسی نمیگره.
د مزار شریف خار اوسیدونکې نجیبه چې د نورو خوړو ترڅنګ د دغه خار د خزو په باغ کې پیرکی پلوري، هم وایي چې ګټوټه یې کمه شوې ده.
نظر به یک سال پیش مشتریو کم
تیر کل څخه پیرودونکې کم دی کشته، نو غوړي چې شکل 500 افغانۍ او پیرکی له 100 افغانۍ هم ارزانه ورکړو. مو کوی یو چې غوړي او ډار ارزانه نه دي او زه هم هرڅه په کیلو اخلم.
رقم کنیم مو واسطه و نزی نیست که با بوجی بگیریم، مون با کیلو میگیریم.
نجیبه وایی چه دی پیرکی و پا پلورلو سره نشی کولای چه 4500 افغانی دی کور کرایه او دی خپل کورنی نور لگختو نپورا کری. پا هم دی حال که یو شمیر افغانان خوخ دی چه پیرکی دی تست اتلاس پا وی پانه که یو زل بیا دی نرهی پا سلو غور خورو نملر که شامل شوی. او وایی چه کچه هم دوی لبه هر چخه دی پیرکی و دی پیرودلو توان نلری، خدا خوندور خواره خپل کور کې پخوي. د کابل اوسیدونکې ماریا وایي:
پیره کې چې موږ پخو مثلا یو درې څلور نفره مجلسي هم سه مجلس هم کوي، درې څلور نفره ځکه کې چې یو ډکه یو سر کوي یو هم پخې یو هم جوړوي. باندې ترتیب سره موږ هغه سره پیره کو سره ترون جوړو، ډېری خلک تروي، ډېری خلک مستې دا شیان هم سره استفاده کېږي. په دې ترتیب د مخکوم ډېر زیات خوښېږي.
د ټیسټ اټلس وی پاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي، په دې وروستیو کې د نړۍ د سل غوره خوړو نوملړ اعلان کړی او د افغانستان پیرکی په دغه لست کې یولسم ځای ګټلی دی. د وی پاڼې نه دی ویلي چې دغه لست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي، خو وړاندې یې ورته کړنو کې اعلان کړی و چې دغه لستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیول شي، د زرګونه اصلي کارکوونکو د نظریاتو پر بنسټ چمتو کیږي. د 2023 کال د ټیسټ اتلس وی پاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکی د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو خوړو په منځ کې ډېر سم ځای خپل کړی و. پیرکی د افغانستان یو له مشهورو او خوندورو خوړو څخه دی چې افغانان یې ډېر خوښوي، په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره.
facebook.com/azadiradio
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. ورزو په پای کې د هغه جنو غګونه ورچه دوی د دوهې پناسته کې چې د قطر په پلازمینه کې پیل شوې ده او د افغانستان په اړه باندې په خبري کېږي چې ډېره برخه د خزو په اړه ده.
د یوې افغان نجلۍ په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناستې نه په دوحه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسني حاکمانو د ښځو د حقوقو نه تبعیض محدودیتونه نه یې لري کړي او ښځو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنه کړي او یو هم شموله حکومت دوی من سره نه وړي. اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. په لنډه کې مې غوښتنه د دې ناستې نه عدالت او ازادي ده او د ښځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده.
که چیرې بیا هم دوی د افغانستان په کله غږیږي، لومړی د افغان ښځو د تعلیم په کله دی غږیږي، یو زمینه سازی دی وکي یو جوړ جوړای دی وکي د افغانستان له حکومت سره سه د خزو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی او بل د ځوانان د بیکاری په اکل دی وغږیږي ځکه ځوانان بیکار دي کار نسته روزګار نسته ورځ په ورځ فقر زیاتیږي د ما په شان بزرګونه او په میلیونونه ځوانان دي سه بیکار دي او بیکاره سوي دي او له دې غونډې څخه همدا یې له لرې سي په همدې دوو موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه شته ستونزې دي حل کړي.